دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
لوستون کې سید سلیمان شاه چارواکی وای چې د قندهار په ولایت کې یو بل ډلهیز قبر مندل شوی دی سیمهیزو چارواکو نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دا نوی ډلهیز قبر د قندهار هوایي میدان ته نږدې د دامان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کشف شو د والد مطبوعاتي ویان حاجی زید په وینا په دغه قبر کې چې 15 کسان پکې ښخ شوي د چهارشنبې په ورځ د نوموړي ولسوالۍ د بشیر او علیزو د کلیو ترمنځ په یوې غونډۍ کې وموندل شو دا سخکاری چې د مړو هډوکي تقریبا 10 او 15 کاله زاړه دي د مړو شمیر د سرونو د کوپړیو نه څرګند شو حاجی زید ادعا وکړه چې دا کسان د پخوانی حکومت په دوران کې اوجر شیو خو معلومه نه ده چې څوک د طالبانو حکومت وای چې د ایران د خواف او د هرات د ولایت ترمنځ د ورګاړي د پټلۍ د پروژې د درېمې برخې کار به هم زر بشپړ شي د خبر تفصیل
د طالبان حکومت د اوسپن پټلۍ ادارې د چهارشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د خواف هرات اوسپن پټلۍ درېمې ټوټې د ریلی او غیر ریلی ترمیماتو چارې په ښه کیفیت او چټکۍ سره روانې دي د دې پروژې ترمیمات 80% بشپړ شوي دي او تر راتلونکو 4 ورځو به چارې پوره شي تمه ده چې تر بشپړېدو وروسته به له ایران هیواد سره انتقالات پیل شي د هرات خواف د اوسپنې دغه پټلۍ 225 کیلومتره اوږدواله لري چې 140 کیلومتره د ایران او 15 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېدلې ده د افغانستان تیر حکومت د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ درېمې برخې جوړولو تړون 85.5 میلیون ډالر په ارزښت له یو قزاقستاني شرکت سره کړی و نوشاب آشنا امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د برېټانیا د حکومت په مالی مرستې د دایکندي په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر 1,00,000 محتاج میرمنو باندې نقد مرستې ویشلې دي یونیسف نن د پنجشنبې په ورځ د لړم په 14 د ټویټر په پاڼه د یوې مسؤلې له قوله لیکلي دي پر ښځو باندې دا پیسې د دې لپاره ویشل کیږي چې د ژمي په موسم کې ضروري اړتیاوې پرې پوره کړي د کاناډا حکومت له پاکستان نه 355 تنه نور افغانان هم انتقال کړي دي د کاناډا د تابعیت اداره وایي چې په دغه کسانو کې یو شمېر ترجمانان او هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره کار کوي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست په یو بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبره کړې د افغانستان په باب د یو کانفرنس د جوړولو لامل د اوماها د پوهنتون د مسؤلینو مننه کړې دا واشنگتن دی طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د روان 1401 لمریز کال په دوران کې 200 کورنیو او بهرنیو ژورنالیستانو ته د فعالیت کولو پرمټونه یا اجازه نامې ورکړې دي نوموړي وزارت نن د پنجشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي بیانیه کې په دې اړه د ژورنالیستانو د څار د نړیوالې ادارې د انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې په دې جمله کې 196 آسیایي اروپایي امریکایي او هم د یو شمېر نور هیوادونو ژورنالیستان شامل دي ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې څه د پاسه 270 محلي رسنۍ او 14 بهرنۍ مطبوعاتي شبکې فعالیت کوي چک جمهوریت وایي چې د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه په کابل کې د خپل سفارت د تړلو نیت لري د سفارت د تړلو د پریکړې وجه موجوده امنیتي وضعیت ښودل شوی دی د چک جمهوریت چې په 1948 لمریز کال کې په کابل کې خپل سفارت پرانیستی و تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په موقتي توګه وتاړه او خپل ډیپلوماتان یې وویستل د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یوې قاتلانه حمله کې نن د پنجشنبې په ورځ د یو ټوپکوالا په ډزو کې زخمی شو د سی بی ایس تلویزیون شبکې رپورټ ورکړ چې نوموړی په پخا او په لنګي کې زخمی شوی دی او دا وخت د لاهور په یو روغتون کې د تداوی لاندې دی سی بی ایس رپورټ ورکوي چې دا حمله په ښکاره توګه د نوموړي د قتل هڅه وه پاکستاني چارواکو لا په سمدستي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې په متحده ایالاتو کې منځمهاله انتخابات کیږي، جمهور رئیس جو بایدن په یوې تلویزیونی وینا کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ وکړه خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د ګواښ او تهدید لاندې ده. ښاغلی بایدن په خپله بیانیه کې ویل چې په روانو انتخاباتو کې د دیموکراسۍ راتلونکي د جمهوري غوښتونکو د ګوند تر ګواښ لاندې ده. بایدن ویل د دغه ګوند غړو ځانونه د حکومت ټولو ادارو ته ځانونه کاندید کړي دي، او په دې جمله کې داسې کاندیدان هم شامل دي چې د انتخاباتو د نتیجې د نه منلو ژمنه کړې. په ترکیه کې د ښځو د شرعي حجاب د اغوستلو د حق په اړه یو ځلې بیا سیاسي بحثونه او ناندرۍ پیل شوي دي. له استانبول نه د امریکا هغه خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې په ترکیه کې انتخاباتو ته یوازې یو کال پاتې دی، د هغه هیواد د غټو سیاسي ګوندونو مشران په دې هڅه کې دي چې د ښځو لخوا د حجاب اغوستل د هغوی د مذهبي حق په توګه په قانون کې شامل کړي. خبریال وایي چې په دې اړه له تیرو څو لسیزو نه د سیاسي ګوندونو ترمنځ بحثونه او مناظرې روانې وي. د برازیل خلاصي محافظه کار جمهورس جایر بولسونارو له اوږده ځنډ نه وروسته خپل سیاسي مخالف او نامزد جمهورس لولا ډی سیلوا ته د قدرت د انتقالولو په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په انتخاباتو کې خپله ناکامي نه ده منلې. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ریزرو بانک مدیر هیئت رئیس جیرومی پاول پرون د چهارشنبې په ورځ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د سود نوې پالیسي اعلان کړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې یو فلسطینی ځوان چې غوښتلې په لویدیځه غاړه کې خپل موټر د اسرایلي عسکرو لیو کاروان سره وجنګي د عسکرو په ډزو کې وژل شو. د سی ان ان تلویزیونی شبکه رپورټ ورکوي چې د هند او ګجرات د صوبې د موربی په ښارګوټي کې تیره اونۍ د یو ځوړند پلو د رالوېدو په پیښه کې د 115 وژل شوو کسانو په جمله کې څه د پاسه 50 ماشومان هم شامل دي. د فرانسې خبری اژانس ای اف پی رپورټ ورکوي چې د قطر دولت په دوحه کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د سټیډیمونو ته جوړولو د مهاجر کارګرانو لپاره د نقدي تاوان د ادا کولو وړاندیز رد کړی دی. او کارپوهان وایي د نیل دریاب چې له تیرو زرګونو کلونو راهیسې بهیږي دا وخت په یوګاندا کې له خپلې اصلي سرچینې نه د مدیترانې د سمندرګي پورې د وچېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر سره سم د نیل سیند چې 6500 کیلومتره اوږد دی د افریقا د نیمې وچې څه باندې 1 میلیارد خلک پرې د خپل ژوند د بقا لپاره متکی دي. د اقلیم د بدلون او د هوا د ککړتیا له امله د وچېدو خطر زیات شوی دی. د افریقا د نیمې وچې لسمه برخه ځمکې د نیل په دریاب باندې خړوبې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سش کال د تیر کال په پرتلا د افغانستان په صادراتو کې تر 50% پورې زیاتوالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان صادراتي توکو ته د بازار موندلو د پاره د مختلفو هیوادونو سره هوایی دهلیزونو له لارې سوداګري پراخه کړي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی وایي چې په روان کال کې د تیر کال پرتله بهر ته د افغانستان صادرات شاوخوا 50% زیات شوي دي. نوریدین عزیزی تیره اونۍ چین ته د یو خصوصي شرکت لخوا د ځمکې له لارې له اویا ټنو څخه د زیاتو جلغوزو رسولو د تړون د لاسلیک غونډې ته وویل چې چین سره د هوایي دهلیز تر څنګ د ځمکې لارې به هم په ډېر ارزانه بیه دغه هیواد ته جلغوزي واستول شي. ښاغلي عزیزی وویل چې چین ته صادرونکی شرکت له افغانستان څخه تر شانګهای پورې په 1 کیلو جلغوزو $2.5 مصرف اخلي.
گرچه الحمدلله کاریدوری که با چین است.
خاقل عزیزی ویل کسام الحمدلله کم دالیز چیز چین سرده لاری پرانیستی دی داوی شرکتون لاری صادرات روان دی سکال تروسا 2015 وطن صادرات لرو ده دید پارا چیز جلغوزو ده پسل ده تورولو او ده تولید پسل پیل شوه ده سکال مونگ تر 40 وطن و پوری تولیدات لرو سکال هسته که و چی صادرات مو عدی جریان ولری
جریان داشته باشه.
افغانستان او چین ترمن داوی دالیز لاری سوداگری چې په خواني رژیم پر مهال پیل شوی و د تیر کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته دا سوداګري بنده شوې وه، خو تیره میاشت بنگلاديش بيرته چينتا داوي داريز للاري افغانستان سخز جلغوزو صادرات پيل د افغانستان د سوداګري پنګوني د خودي رئيس حجي محمد ينوس محمد امریکا غا اشن راريته وي چي تیر مه چينتا داوي داليز للاري د جلغوزو اسول پيل شوي چي لړې لا هم روانه ده
مو تقریبا دروسه پوري پشپارس پرواز کي تقریبا درس او شلټنه د هوا د لاري صادر کړي دي ځکه مکاني کوريډور هم جریان درلودي چي د مکاني کوريډور کې مو هم تقریبا در څلور سو ټنه پوري زیات جلغوزي صادر شوی دي او دا لړۍ اوس دوام لري دلی ته او عربي متحده ایالات هم زموږ هوایي کوريډور جریان لري او کمستون زنسته پښکې کې او د مزمکه لاري ټول دنیا سره موږ یوازې د جنتی جلغوزو د افغانستان کې څه پیداوار پیدا کیږي وچه میوه طبي نباتات نور هغه مدني بازي اشیاء او اجناس موږ لرو د هغو صادرات ډیر ښه روان دي
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد وی چې دا وزارت هڅه کوي چې د هین سره هم د هوی دالیز لاري سوداګري پراخه کړي او په دې برخه کې د هوی شرکت سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی
خوشبختانه تجارت ما کماکان با هندستان
خغلی جواد ویل لدی کمرغه هندستان سره زمونږ سوداګري روانه ده یو هوی شرکت سره له کابل څخه هندستان ته د سوداګري د مالونو د لیک لپاره د تل لپاره د هوی دالیز په توګه یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې د افغان سوداګرو او هندي سوداګرو لپاره چې افغانستان سره سوداګري کوي یو ښه زیری دی
یک نوید خوش می باشه
خغلی جواد ویل چې تیر کال افغانستان هند ته د 20 ټنو په شاوخوا کې وچه میوه او نور طبي بوټي صادر کړي دي د صنعت سوداګری وزارت وایي چې دا وزارت په دې لټه کې دی چې د سیمه هیوادو سره سوداګری زیاتې کړي نور هم پراخه هغه ویل چې بارته د افغانستان په صادراتو کې د تیر کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی د خغلی جواد په وینا د افغانستان صادرات د روان کال په شپږ میاشتو کې 1 میلیارد ډالر څخه اوښتي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو اخته کېدو اندېښنې راپیدا کړې دي د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتوالي سره سم هممهاله په خوارځواکۍ کې د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی چارواکو خبرداری ورکړی چې که ماشومانو ته جدي پاملرنه ونه سي وضعیت به لدې هم خراب سي
د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې د زیاتوالي سره هممهاله په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50% زیات شوی دی او یو شمیر ماشومان تر درملنې وړاندې مري دغه سازمان وایي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ د درملنې د خدماتو وړاندې کولو په اړه غوښتنې زیاتې شوي دي ځکه چې په افغانستان کې کورنۍ د بدترین لوږې له بحران سره مبارزه کوي د طالبان د عام روغتیا وزارت وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنې په موخه په تیر و کال کې لږ تر لږه 800 سایټونه یا ګرځنده روغتیایي ټیمونه رامنځته کړي دي
په تیر یو کال کې د خوارځواکو ماشومان لپاره تقریبا 800 په شاوخوا کې نوي سایټونه ایجاد شول تر څو د دوی خدمتونه پکې وسی
سیف د چلډرن وایي د 2022 میلادي کال په جنوري میاشت کې دغه سازمان و 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو 2500 ماشومان درملنه کړې ده په داسې حال کې چې دغه کال په سپتمبر میاشت کې په خوارځواکۍ ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4200 تنو ته زیات شوی دی
د کال په پیل کې تقریبا د یو اټکل سوي او د تخمینی اندازې او غارقامو په اساس باندې موږ داسې فکر کړو چې د 1.1 میلیون په اندازه باندې موږ شدید سوی تغذیه ماشومان لرو او د 2.2 میلیون په اندازه به موږ متوسط سوی تغذیه ماشومان لرو خو خوشبختانه څومره چې اوس موږ فعالیتونه سوي دي او دلته څومره ماشومان رجستر شوي دغه اټکل سوي شمیرې څخه موږ ماشومان د سوی تغذیه کم دي
د ماشومان د ساتنې سازمان ویلي چې وچکالي او د افغانستان د اقتصاد پاشل کېدل په دغه هیواد کې د بشري بحران د زیاتوالي سبب شوی
لومړی او ډیر مهمه خبره ده چې د افغانستان عام روغتیا وزارت باید د خوارځواکۍ باره کې د خپل دغه معلومات په واسطه شریک کړي د خپل پیسې وغوښتل پنس کړي او د بلې خوا نه وګوري چې نړیوال ټولنه دې سره څه کولی شي او هغوی ته هم د مرستې غوښتنه وکړي
د ماشومان د حقونو فعالینو په افغانستان کې د ماشومان پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده وایي که رسیدګي ورته ونی شي د ماشومان وضعیت به لدې هم بدتر شي
تاسو د ماشومان وضعیت د اوس دیوات په سړکونو کې وګورئ تاسو د هغه مرستندوی ادارو چې دوی خدمات وایم یا مثلا مرستي وشي تاسو د دې ازدحام د بیروبار نه وګورئ. متاسفانه ډیر زړه بګنون کړي. زه عرض وکم تر ټولو بګنون کوي تصویر مثلا یو بین المللي اداره په مکتب کې یا په ښوونځي کې وچه ډوډۍ ویشي او ماشومانو دا وچه ډوډۍ پورته کړي ده چې دغه ډوډۍ موږ یوه د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره په مکتب کې چې د ښوونه او روزنه ځای دی باید دوی هغه وایي درس ووایي هغلته خیرات ورځي.
د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم اندېښنه ښودلې وایي که چیرې نړیوال ټولنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي په دغه هیواد کې به زیات شمېر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، امریکایان به راتلونکې اونۍ د نومبر په اتمه د کانګرس لپاره په منځمهاله ټاکنو کې رای کاروي. د امریکا د ټاکنو سیاست تر ډیره د کورنیو مسایلو په اړه وي، خو تیر کال په میلیونونو امریکایان نو ولیدل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه څنګه ختمه سوه. د جګړې د پای ته رسولو په څرنګوالي یعنی طرز او طریقې د امریکایانو رایې ویشلې وي. اوس چې امریکایان کله رایې اچوي نو آیا د افغانستان جګړه به ورته یادوي؟ په دې هکله د شهناز نفیس رپورټ واوري.
په واک کې د ولس مشر بایدن د پاتې کېدو نږدې دوه کاله وشول. په دغه موده کې روسیا په اوکراین یرغل وکړو او تیر کال په اگست کې ښاغلي بایدن په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ودروله. طالبانو هلته واک بیرته واخیست او امریکایان به راتلونکي اونۍ د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې رای اچوي. آیا د افغانستان په اړه د امریکا تګلاره به د امریکایانو پر رای اچولو اغیز ولري؟
نو په دې انتخاباتو کې داخلي پارنس پالیسی ګانې یا کورنی پالیسی ګانې ډېر مطرح دي نسبت د بهرنی پالیسی. حتی د یوکرین جګړه هم دومره نه ده مطرح دومره چې د نورو پالیسی ګانې مطرح دي. د افغانستان موضوع متاسفانه د نظر غورځېدل شوی ده، توجه ورته نه کیږي. او که وایي چې راتلونکي کانګرس به طالبانو سره څرنګه چلند کوي، طالبانو سره تړون د ریپبلیکنانو په وخت کې شوی و، ولسمشر بایدن هم هغه تمویل کړ او مخکې بوتو او عملي کوي. نو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغییر به راشي د طالبانو سره د برخورد په اساس باندې. دغه پالیسي د ولسمشر ټرمپ چې ریپبلیکنو دغه په وخت کې شروع شوې وه ډیموکراتانو پلی کړه او مخکې بیایي. که کانګرس هم ډېر زیات تاکید وکړي کې دی سي ځینې بشري حقوقو باره کې موضوعات باندې تاکید وکړي یا نور نورونو مخنیول لپاره ولسمشر بایدن سره مرسته وکړي یا دا پالیسي ګانې ټاکنه کړي، نو ډېر زیات لوی تغییر زه په کې نه وینم. د امریکا پالیسي افغانستان باره کې متاسفانه همدغه تېر کلونو کې د قرارداد د دوهې تړونو وروسته چې کومه ده په همدغه به روانه وي.
په امریکا کې انتخابي سیالۍ د دوو ګوندونو د اوسنی واکمن ډیموکریټانو او مخالف جمهوریت غوښتونکو یا ریپبلیکنز ترمنځ دي. جمهوریت غوښتونکو د افغانستان جګړه ختمول غوښتل، خو د جګړې په اخیری ورځو کې د اړې ګډې لپاره په ولس مشر بایدن نیوکې قبولې. خو دغه نیوکې په انتخاباتو کې څومره رول لرلی شي؟
په دې موضوعګانو باید د ځینو نمایندانو لخوا ذکر او بحث کیږي، خو په ځانګړې توګه د منځمهاله ټاکنو کې تر ډیره په کور دننه مسئلو بحثونه دي. دا ټاکنې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره پایلې لري، دا بیخي رښتیا ده. خو بهرنۍ پالیسۍ د رای ورکوونکي یا کاندید د پاره داسې څه نه ده چې د کمپاین په توګه ولیدل سي.
د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې د سپینی ماڼۍ تر څنګ کانګرس ډیره ونډه لري. که په اوسنی کانګرس کې مخالف ګوند یعنی جمهوریت غوښتون کې بیا بری مومي، نو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره په تګلارې کې د څه بدلون احتمال شته؟
مګر طالبانو سره دی اوس هم دغه حکومت یو څه تعامل لري، یعنی یو څه کتنې سره کوي. هغه بشري کومکونه وي یا کاونټر ټوریزم مسایل وي دی سره اړیکې لري. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې تغییر ډیر په پالیسۍ کې نه ښکاري. په توګه مثال کې چیرې دغه بله اداره یعنی ریپبلیکن خپل اکثریت وګټي، نو بیا هم په پالیسۍ کې تغییر نه راځي، ځکه چې رئیس جمهور بیا هغه پخوانی رئیس جمهور دی.
د امریکا او افغانستان ترمنس یو لوی ستونزه د هغه افغان پانګو په سر ده چې امریکا کنګل کړی دی. دغه راز د دوو لاهیو قانوني پړاونه تر اوسه نه دی بشپړ شوی چې یو په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتېدو په اړه او بل د پاکستان په ګډون له هغه هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د ارزونې په مخه ده چې په افغانستان کې دوه ګونی رول لوبولې دی. د منځمهالو ټاکنو وروسته په دې اړه څه بدلون راتللی شي؟
زه ډاډه یم چې دې ته به د یوې ستونزې په توګه کتل کیږي. زه فکر کوم یو له هغه شیانو نه چې زه یې هیله لرم په متحده ایالاتو کې ترسره کړو هغه دا دی چې باید ډاډ ترلاسه کړو چې هغه افغانان چې د افغانستان نه وتلو په وخت کې د هیواد ته راغلي او هغه چې د امریکا سره د کار کولو له امله لا روان دي هغوی باید دلته میشت کړو. موږ باید دا باوري کړو چې دوی په متحده ایالاتو کې فرصتونه ولري دلته کار وکړي او کورونه ولري.
زه فکر کوم چې ډیر تمرکز به په نظارت وي. دوی به شاته او مخې ته ګوري چې د افغانستان نه د وتلو پر وخت څه پیښ شول. ډیری جمهوري غوښتونکي په ښکاره ډول په دې نظر انتقاد کوي چې متحده ایالات په افغانستان کې لشتون پرته د تروریزم ضد عملیات کولای سي. دوی به د دفاع وزارت او چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا امریکا په اغیزناکه بڼه دغه کار کولای سي.
د امریکا ټاکنی سیاست زیاتره په امریکا کې پر دننه مسلو متمرکز وی، خو په تیرو سو ټاکنیزو سیالو کې په عراق او افغانستان کې جګړه هم د تودو بحثونو برخه وی. دا مهال امریکایي ځواکونه په عراق او افغانستان کې حضور نه لري، مګر افغانستان بیا بیا په ټاکنیزو غونډو کې یادېږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د اوږده واټن په ګډون درې توغندې وتوغول او له امله یې د جاپان په درې ولایتونو کې بیړنۍ حالت رامنځته سوی او خلکو ته په خوندي ځایونو کې د پټېدو امر سوی دی. لدې یو ورځ د مخه شمالي کوریا د جنوبي کوریا د قلمرو په لور توغندې توغولې وه او د دغه هواد په ساحلونو کې د خطر زنګ وهل سوی وو. نور تفصیل پر پورت کووري.
د جنوبي کوریا پر تلویزیون د خطر دا زنګ خلکو ته خبرداری ورکوي چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. لدې سره سش کال د شمالي کوریا له لوري د توغول سویو توغندیو بېسارې شمېر نور هم لوړ سوی دی. روان کال د شمالي کوریا د توغول سویو توغندیو د شمیر د زیاتوالي له امله د جنوبي کوریا خلک له دې حالت سره عادي سوي، خو د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د اول یونګ په ټاپو کې د خطر زنګ ووهل سو. یو توغندی د ساحلي سرحد جنوب لور ته ولګید.
د کوریا ټاپو وزمې له وشل کېدو راهیسې د شمالي کوریا د توغندي په لومړي ځل جنوب لور ته زموږ د قلمرو په اوبو کې لګېدلې دي. دا خورا نادره ده او د زغملو وړ نه ده. زموږ پاوز به ورته کلک ځواب ورکړي.
په ځواب کې د جنوبي کوریا جنگي الوتکو د سمندري پولې په اوږدو کې درې توغندي وویشتل. دا د 1950 لسیزې راهیسې لومړی ځل دی چې دا دوه هیوادونه د یو بل په خلاف توغندي کاروي. شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اړه ناراضه ده. پیونګ یانګ دغه تمرینونه پارهونکي بولي، خو واشنگتن وایي له جنوبي کوریا سره یې ګډ تمرینونه دفاعي بڼه لري. په دې وروستیو پوځي تمریناتو کې چې د جمعې تر ورځې به دوام ولري سلګونه جنګي الوتکې برخه لري. د پنځشنبه په ورځ د جاپان په میاګي، یاماګانا او نیګاتا ولایتونو کې اوسیدونکو ته د تلویزیون له لارې خبرداری ورکړل سو چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د جاپان بیړنی نشراتی سیستم په پیل کې وویل چې د شمالي کوریا توغندی د جاپان له خاورې تیر سو، خو وروسته د دفاع وزارت چارواکو دا ادعا بیرته واخیسته. د دفاع وزیر یاسوکازو هامادا وویل له چارواکو یې د کوریا ټاپو وزمې او جاپان ترمنځ په سمندر کې د دغه توغندي پل ورک سوی دی. د جنوبی کوریا یون هاب خبری آژانس د پوزی چارواکو له قوله ویلی د شمالی کوریا د اوږده واټن وشتون کې توغندې د شاوخوا 180 کیلومتر الوتنې وروسته ناکام شوی دی. د متحده ایالاتو د امنیت شورا په یو اعلامیه کې د اوږده واټن بلاستیک توغندې ازموینه په کلکه غندلې او د متحده ایالاتو، جنوبی کوریا او جاپان د خوندیتوب دپاره د ټولو اړینو اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د شمالی کوریا د توغندیو دا توغونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو څرګنده سرغړونه بللې ده. د دغه وزارت ویان نډ پرایس له شمالی کوریا غوښتي چې د خبرو له لارې ستونزه حل کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د سوریې د خلکو لپاره څه باندې 55 میلیونه اضافي بشري مرسته اعلان کړه. دغه بودیجه تقریبا د 308 میلیونو ډالرو نه اضافه ده چې د روان کال په سر کې اعلان شوې وه. لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر تاماس گرین فیلډ د امنیت شورا د امریکا د دغه اضافي مرستې د اعلانولو په ترڅ کې وویل، د سوریې خلک لا تر اوسه په خطر کې دي. دا څه باندې ولس کلن جنگ نو وروسته چې په هغه وخت کې ونښته، کله چې د اسد رژیم د سولایز د حکومت ضد احتجاج کوونکو په خلاف په بې رحم قوی سره ځواب وویل. د سوریا خلک تباه کوونکي تلفات او ضرورت تجربه کوي. د 2011 کال نه را په دې خوا څه باندې 350,000 کسان وژل شوي دي، په لسګونو زره بېل محاکمې نه توقف شوي دي، تختول شوي دي یا په زور لادرکه شوي دي. 14 میلیونه بېزار شوي دي او څه باندې 2 میلیونه په زور د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ کړل شوي دي. اوس د سوریې په شمال کې کولیرا خپره شوې ده. په هیواد کې بل جدي ګواښ مخامخ کوي چې روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی. امریکا د سوریې خلکو ته ستره بشري مرسته ورکوونکې ده. سفیر تاماس گرین فیلډ وویل دغه اضافي مرسته به میلیونو مهاجرو ته سمدستي آرامي راوړي. دا به د بشري انډیوالانو سره مرسته وکړي، د څکلو پاکې اوبه، خواړه، د روغتیا ساتنې او پوها، د مرستې په برابرولو، سرپنا، د ژغورنې خدمتونه او د روغتیا مهم او خوارزاکي مرسته برابر کړي او په ټول هیواد کې د وختي بیا رغونې د پروګرامونو لپاره مرسته به شامله وي. سفیر تاماس گرین فیلډ څرګنده کړه، دا هم څرګندوي چې موږ څرنګه عاجل پریکړه 2642 په بشپړ ډول عملي کړه چې په ټول هیواد کې بې له ځنډه د مرستو د رسولو لپاره غوښتنه کوي. سفیر تاماس گرین فیلډ ټینګار وکړ چې یوازې دوامدار سیاسي حل دغه جنجال ته به اجازه ورکړي، د سوریې خلک به بیرته په خپلو پښو ودرېږي او لاسته راوړي رژیم په ځانګړي تکتیکونو خواشني وکړه. د خپلې متحدې روسیې لخوا مرسته کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه 2254 کې د سوریې د پرمختګ په لور لارې له منځه یوړله. سفیر تاماس گرین فیلډ وویل د اسد رژیم او د روسیې لپاره دا تیر وخت کې چې خپل ژمنې پوره کړي، د دوی لپاره دا تیر وخت دی چې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ لپاره مسؤلیت په غاړه واخلي. دا تیر وخت دی چې د سوریې د خلکو لخوا صحیح کار وشي. سفیر تاماس گرین فیلډ څرګنده کړه په عین وخت کې موږ به فشار راوړلو ته دوام ورکوو، موږ به په پرمختګ باندې فشار راوړو، موږ به له هر هغه څه نه کار اخلو چې په لاس کې لرو. په داسې حال کې موږ د دغه 55 میلیونو ډالرو په اعلانولو سره وکړه شو چې د سوریې د خلکو د خورا ډیر ناوړه ضرورت ملاتړ وکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو،